میلیونونو انسانانو ژوند اخیسته، په میلیونونو انسانان بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې. میلمانه مو د شینکۍ کړوخیل د ړنګې شوې ولسي جرګې کړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر ساپۍ د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکی، او ډګروال نورالله نسیمي د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یوه ځایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم، خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به دا پوښتنه له آغلي کړوخیل څخه وکړم که په لنډو لوستن تاسو دا خپل نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د بنین سوان د سولې د تړون دفاع وکړي؟
سلامونه. باید وایي چې متاسفانه د افغانستان هغه لومړی پلان هم چې مثلا څنګه یو سولیز انتقال وشي او یا څنګه هغه یو افغانستان چې یو لوی کلکیټ سره مخامخ و د هغه پایله مثبت راشي، لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم ونشو کړای دغه وطن له بین بی سي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي. یعنې دغه پروسې څخه د خلکو بې باوري او د خلکو نه اعتماد کول په حکومت باندې یا هغه کرکه یا نفرت چې موجود و، باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واقعا یو سولیز پایله ولري. اما متاسفانه یو خو د خلکو هغه بې باوري او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیابه شي. په دې کې بدون د شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم چې پاکستان غواړي. او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسې د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم څه شی د دې باعث شو چې د بنین سوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانېده چې د دې دفاع وکړي؟
مهرباني، خبره خدا ده چې هغه څه چې بنین سوان دی فیصله وکړه او ټول خواوو هم د مجاهدینو د خوانه د پاکستان حکومت او متحده ایالاتو دوی تضمین وکړ چې نور به موږ به وسلې نه ورکوو مجاهدینو ته او وسلې به بندې وي، او هم د نجیب د خوانه روسانو دا تعهد وکړ چې موږ به هم نورې وسلې نه ورکوو او لپاره دې چې جنګ بس شي او سولې ته لاره هواره شي او حکومت د افغانانو په خوښه دواړو خواوو جوړ شي او سوله ییز انتقال صورت ونیسي. همیشه به بیا فصل دې تړون نه نجیب همدا شکایت کاوه چې موږ ته خو وسلې نه راځي نورې او په موږ یې بندې کړي دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم نه او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وسلې راځي، حمله زیاتې شوې دي، جنگونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي. نو زما اټکل هم همدغه دی او تصور مې همدغه دی. خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی یم، امریکا کې مې هم خبرې کړي دي افغانستان دیس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ورسره پخلا شي او نه راولي، هغو په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کړو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغه وکړو. نو په دې لحاظ باندې دا به دوام لري تر څو چې مجاهدین خپل پیروزي ته ورسي.
مننه استاد صاحب. پتمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بنین سوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟ پتمن صاحب،
اوریز ما وازو
بلیو بلیو و ساور
سلام احترام تاسو ته او درنو ملمنو ته ګورې د ملګرو ملتونو سازمان چې ده هلته یو جنرال اسمبلی ده او سرمنشي ده او یو د امنیت شورا ده د بینانسیوان ماموریت چې و دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخسته نه د امنیت د شورا نه نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره او نخپله په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت نه لري مامور څنګه کولی شي یوه کړکیچن او جنګي مسله حل کړي. اساسي تشه په دې کې وه چې د بینانسیوان د ماموریت تر شا اجرایوي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله نو دې ته ژمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی ومني. د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ دغه شوی د وخت شوروي ترمنځ شوی او چې په هغه کې مجاهدین ملزم نه و ځکه چې دوی ته به چانس ورنه کړی شو چې په هغه کې برخه واخلي شي. دریم که ستاسو په یاد وي په هماغه وخت کې چې د بینانسیوان ماموریت جریان لري د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړې او عملته استاد رباني په خپله مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته. ان د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري همدومره د استاد رباني د مشاهدې په استناد د وخت شوروي او روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه دې سند دی او دا غواځو سم پارشفونو کې پروت دی دا د دلایل او نجیب
بله مانا
داخلي مخالفتونو په اساس
او بس
داخلي مخالفتونو په اساس چې د ملیشو د خانه چپا شو یو اساسي علت دامه
مانا نه پټ منصب د ډګروال نور الله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره له نشتې کتلې دي خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دای وای چې له بینانسیوان سره همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولیز ډول بل حکومت ته انتقال شي. د شغل ګیلانی نظر له تاسو سره شریکو.
زه او زما یو سملګری مونږ د بینانسیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت نشي ما قبل انتقال دی ما قبل انتقال په دې معنا او چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي با لغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې څونه خلک دي دا ټول به طرف خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی سرګندونه به ډګروال صاحب نسیمی تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاو چارواکي مولوی او صاحب بل ځای ته انتقالول په هغه وخت کې کپلند تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو تاسو څه لیدل؟
د ډاکټر نجیب حکومت په دې نسکور شو د ما په عام چلته موږ هم خپل ډېرې خبرې د موږ په سترګو لاندې تېرې دي. هغه دا و چې د پاکستان او د روسیې سره پټ تفاهم چې سوی و د پردې تر شا یعنی د کارمل پلویانو ډله یې د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پراول شول او په هغه نتیجه کې ډېری خلک چې وو په نظامی قوتونو کې لوړ منصبونه یې درلودل لکه نبی عظیمی لکه جنرال دوستم لکه جنرال مومن اندرابی او ډېری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې ټوله دنیا خبره ده په دې باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده. بیا وروسته دوستمو مسره شو. بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیه تبارو مشر وو هغه هم ورسره وو او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر وو لغه سره
اړیکې. نسیمی صاحب محترم دغه اړیکې چې تاسو ادا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟ تاسو دا خلک لیدلې دي؟ بله
وو کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل بیا د دې هلیکوپټر وغوند چې وو په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غوند هغه سلویس اعتماد شو د دولت لخوا او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بې صلاحیته شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته او د دوی پرسونل او د هغه غوند قومندان هم چې وو هلال الدین هلال الدین تللی وو حیرتان له مومن سره وو جنرال مومن سره او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي. یعنی هلیکوپټر یې د دوی وې خو پروازونه موږ کوله نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپله ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوو په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو فرید مزدک او نجم الدین کاویانی او دغه پنځه نفره چې ما ته استدر وښودل دا مخپله له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاقدوق
ډګروال صاحب نسیمی صاحب
بله بله
په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشرۍ دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړ و کې نو څنګه تاسو دایدا کوي چې دوی هم په دې کې شریک
دا په دې شریک چې دغه 15 نفر چې ماته ستنمونه و خو دل دوی د کارمل په لویان و او دوی سره دغه پریکړه شوی و چې باید تاسو د نجیب په مقابل کې ودرېږي او دوی د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ د دې ځان لخوا د نمائندې په توګه دوستم ته ورسول. د دوی هغه خبرې چې له دوستم سره په جاقدوق کې وکړه چې ما سره تللي وو بیرته ما راوستل دوی بیا درواغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل. ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه ته ورته ویلي وو چې تاسې فقط جمعتک چې قومندان د شمالي صفحاتو وو اغه له دنده ګوخه کوي کابل ته وبولای بیا موږ د تاسو سربازان یو د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو. په دغه خبره باندې نجیب وغولې د دې ټیم له لارې هغه نفر چې ما تاسو مخکې نمونه وکړل بیا کله چې دوی وغولې د دغه یتان چې کابل ته لاړل فقط په سبا د شپې په لسو بجو باندې د انتونوف دو درش ترانسپورتیک نظامی تیاره راغله مزار شریف ته او جمعتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دیدادي کې وو او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروت وو همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو بیا تقریبا د قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوی وو. دی ډېر جنګ وکړ خو بالاخره زور یې ونه رسېده دی مات شو او کله چې دوستمیان فرقې ته ور دننه شول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دی هم ووژه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادی کې بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو شل ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو. دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدلې دي چې همدغه کیسه وه.
مننه نسیمی صاحب مننه ازادي څپو کې پروګرام دی پروګرامو د سور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان ودیر صاحب شینکی کړو خیل محمد صدیق پتمن او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. لږ خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادي په څپو کې د پروګرام کې وړاندې په پای کې دا نتیجې ته رسیږو چې د سور لومبي او لاتمي افغانان باید څه زده کړي نن ورځ څه زده کړي نو اوس به د سور ومې ته راشو. پوهان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د سور د ومې د کودتا پاڅون انقلاب هر څه چې ورته وایي علت څه وو په لنډو؟
مهربانی علت خدا و چې مرحوم شهید سردار داود خان کله چې قدرت په سپینې کودتا د لارې نه د پنځوسم کال کې ترلاسه کړ. یو سلسله پروګرامونه یې درلودل چې په هغه کې حزب دیموکراتیک خلق هم پرې خبر و، هم غوښتل چې د هغې نه خپل په نفعه استفاده وکړي او د روسانو سره یې خپل معاملات پټ درلودل. نو کله چې په حکومت د شهید سردار داود کې دوی یو سلسله قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه آزادیګانې سیاسي نورې یو مودې دپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړی وې هغو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو بالاخره په غربي مو هیوادو مصر و سعودي و په پاکستان کې ختم شو، په کنړ کې بیانیه ورکړه، بېرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان دا قدرت نیسي، او یا لاسپوچی قدرت نیسي، یا حزب دیموکراتیک خلق ښه بدنامه کړی لپاره دې چې وایي چې دا کودتا ستاسې د روسانو په مشوره شوې ده. نو هغه یو سلسله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د قطع کوو، په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د حزبیانو دخوا یا د هر چا دخوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله حزب ترور کړی دی، ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي، ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې د میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې، او زه د حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپله جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده و. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې، په اووم د ثور باندې، او حتی د قوې نه چې راویستله هلته ویلو چې په داود خان حمله شوې، موږ هم مرستې ته ورځو. حال دا چې دوی هم نظارت خانه دیوال چپه کړه، هم خپل بندیان د سنترال کمیټې د حزب دیموکراتیک خلق راوویستل، هم په داود خان هماسې یو قتل عام جوړ کړ او خپل رژیم اعلان کړ. دغه نتایج وو چې داود خان اوختل د بلې فکر نه او د دوی تېروتل په دې باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمېر نورو پوځیانو سره، د احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو. آیا دغو پیشو د ده حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پې کېده او چا دفاع ونه کړه؟
کاملا معلومدار، متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې قدرت ته رسیږي ډېر پسه خود کامه سیاست اختیاروي. داود خان شهید هم خدای او بخي، اروپا اروپا سره هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړلو، او کوشش وکړه چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا هغه ټول بند کړي او فقط یو کوم حزب چې دوی خپل درلودل هغه غوښته چې په اصلاح هغه حاکم اوسیږي، او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې معلومدار دی متاثر او یا یو شانته ارتباطات درلودلو د منطقه استخبارات یا نور ملکونو سره، دی په ساده ترجمه وکړه چې مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکي لپاره دی باید د فرانسان څخه ووزي او بلچته میشي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا مسوول نه ایسه او معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچولو او د حجی څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل هغه مخالفات یا هغه خپل سیاسي ډلو ته پله څنګه ژوندي وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د اوتخان یا د روب پوره حز یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفین په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي.
مننه. پټمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښې مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د دغه پیښو د داوود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله؟
شبر سره ګوره د تاریخي حقایقو ته په کتو سره داوود خان چې کله کودتا وکړه په افغانستان کې د دیموکراسۍ لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رشتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاچا توشي کې او احزاب په قانوني بڼه فعالیت وکړي. داوود خان په دې وخت کې کودتا وکړه او په حقیقت کې دیموکراسي خفه کړه او یو حزب جمهوریت په نامه باندې و اما په حقیقت کې دا د دیکتاتوري او بل بڼه وخه. یو داوود خان شخصي ژوند دی او د هغه تقوا ده وطن سره مینه دا جلار دی یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطۍ او اشتباهات دي. داوود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ. داوود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیان او خلکانو البته خلکانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشد وکړ او د داوود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکولو او ملي سټیج خپله داوود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ دا سنگر دی ونیو. ملي سیاستوال شوار دوه خصوص ملي شوار په خپل واخص ته شامل نه کړی شو راستي نه وټه کول او چاپیانو ته رشت ورکړ چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان یې بلې د غمیزي تور داخل کی چې هغه د ثور د ومه کودتا او چې هغه هم د دمات نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شو. مخکې د دې نه چې کمونستان کو تصفیه کی په اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت ترشنا ترته دي رسولي د هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قواو درستی زول مقرر کړی د هوایي قواو کمانډر پلاس کړل او تنجار په همدې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا په کمونستانو باندې تکیا ملي شتیش په دروغ او په خپل نیول او دراستانو ټکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخښي چې په دې نه يم خبر دی داوود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاو؟
نه د داوود خان په وخت کې زه د مکتب په دویم سیس کې وم او هغه ورځ مې ډېر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې دغه ګوند غړی و او دای په بګرام کې و وایي صاحب منصب و په مغه ورځ چې دای راغله ټول د ثور د کودتا ورځ مې ډېر ښه په یاد دي هغه تیاری چې راتله بمبردونه کوله موږ په چتون کې خپل کور کې و دا مې ښه په یاد دي.
ډګروال صاحب نسیمی تاسو ل خپل پلار ثوري دلی دی چې هغه څه ویل چې د داوود خان حکومت او د ثور د ومی را ورسته حکومت ترمنځ څه فرق د څه خبره کوله؟
خدای خو د ګوند غړی و خو زه کوم هغه وخت کې کوچنی و ما په سیاسي خبرو کې مې لاس نه وی او نه په غږېدو په دغه بارو باندې خو د ما پلار چې و خو د ګوند غړی و مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه وه دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لوج نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې.
مننه مخکې پوهن صافی هم د مسلې ته اشاره وکړه. لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لالاري په دې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221120401 شمیره تکراروم 00420221120401 او کولی شئ چې د سکایپ لالاري هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د ټلیفون به شمیره هم درته اعلانوم 00420221120401 بیا یې وایم 00420221120401 اوس اوریدونکو ته مخه کوو. اصلي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې سره سره یو اوریدونکو را سره دی.
السلام علیکم، زه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د تاسو د تاریخ نه د افغانستان ټول ملت وړاندې کوم، چونکه موضوع د ساور و مچ پرون و تیر شو اتمه نن و نو دا د افغانستان یو سپیشلای جهاد و مخ کې په دینه څوک سترګې نشي پټولای، اما دغه د خارجي استخباراتو فلمسون د ثوراتمه چې مجاهدین بدنام کنو د مو منظم قطعات اردو او تجهیزات چې مدرلودل هغه کبار ته زمينه مرسایده ک متاسفانه حسین د سیمه استخبارات دغه کوشش کوي چې پیلند دوه موږ کوم تجهیزات لرو غواړي چې دغه په څو حصو باندې وویشل شي او د بیرته داخلي جنگونه شروع شي، دا د باینه یوړل شي. نو زه په ټول ملت په ټول افغانان باندې غږ کوم چې افغانان باید یو لاس شي، یو اتفاق وکړي، یو مستحکم حکومت جوړ کړي ترڅو د سیمې د استخباراتو مخه ونیسي او موږ د دغو غمیز نه خلاص شو. مننه، تشکر.
دا پیغام اوریدونکو په واتس اپ کې ثبت کړی و. یو بل په ټلیفون د لارې را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادی په سپوک پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم.
تاسو محمد د کندهار خبر کوم.
مهرباني.
دا د سپی تاسو دغه سوال کوم چې چې سردار صاحب شهید سردار صاحب دغه خپل کوم د ځاله ملګری د ویډیو تصویر په نظر خانه کې چې ویډیو چې دا هم هغه وخت باندې دې کار ورکړی و یا دې وزل وای دغه د
سلام دونه غنځه ودارم چې کېدل ته باندې منځ ته کېدل. مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوم. ازادي په پوک پروګرام دی، مهرباني تاسو په لین کې است. دا ټلیفون قطع شو. بل ټلیفون ته مخه کوم. د سکایپ لاله لري اوریدونکو را سره دی خو روښ. مهرباني وکي. تاسو را سره است. خبرې وکي لطفا. تاسو را سره است؟
بله صاحب، اوري.
او اورو، مهرباني.
خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درانه میلمانه ته او ټول رادیو ازادي او ریډونکو ته سلامونه او نیکی هیله. مونږ چې ګورو لکه د هفته څور نه نیولې تر ننه پورې یا کوم نظامیان چې لکه لا تر اوسه د افغانانو په کشتار په قتل او غارت په ټول جرمونو کې دوی اخکل دي. لکه عرض می داده چې د اردو مونږ هیڅ کله نه غواړو چې د ملت په خلاف کله د روسانو په وینا د خپل ملت په خلاف وجنګیږي او کله د امریکایانو مونږ ولیدل اردوی ملی لکه څنګه چې پخوانی قوای مسلح وو همداسې د خلکو په خلاف استعمال شول، خپل خلک یې وژل. حال دا چې د اردو دنده دا ده چې د افغان ملت نه دفاع وکړي. متاسفانه چې دوی برعکس همیشه په جنایاتو کې ښکېلو او دسې اردو دغه د افغانستان په هېڅکله کوم درد نشي مداوه کولی او دلته چې دسې لکه مرتجع اردو او جنایتکار اردو نه وي لکه
همدا اوس
د جنرال دوستم خبرې. بله، چې لکه امریکایانو غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي، لکه څنګه چې اشت ثور کې پخوانی جنرالان و همدغسې دین مجاهدین و په نامه ډلې سره کابل وران کړو چور چپاول یو کو خپل په ټول جنایت کې د اردو شریک او ملاوات جرمي
مننه یو بل اوریدونکو د واتس اپ لاري اخلو به ملمنو ته ورګرسو مهرباني وکړئ تاسو سره است. بله
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تاسو ته
وعلیکم السلام
ملمنو ته سلام
وعلیکم مهرباني
بعزت او سی جناب شیبر صاحب دغه د سور و ما اتم ورځ په مناسبت و ما ورځ چې د سور دایو
ستاسو ژغ لرم خو تاسو راډیو لګولی دی خطه غوښ نیسي ستاسو آواز راځي کنه راډیو کم لګولی بی یو هم نسر اورو
نه راډیو نه لرم جناب شیبر
مهرباني خبري وکړه
د سور و مې ورځ چې دا د هیواد یو دا غرز ده او همدارنګ د اتم د سور چې دا د هیواد یو رڼا ورځ ده نو به موږ افغانان دغه وم د سور او اتم د سور څخه تجربه واخلو چې خدای نه خسته راتلونکي کې دغه بد عواقب سره مخ نشو د هیواد بیا یو بحران ته لاړ شي نو په دې هیله چې دغه اوسنی واکمنان د هیواد بهبود لپاره زیات هلې ځلې وکړي او یو منظم اردو رامنځته کړي خدای نه خسته چې په راتلونکي کې نور دغسې منځوي او منحل نه شي.
مننه مننه اوریدونکو بیرته میلمنو ته ورځو. د ثور پر ومه او اتمه دلته بحث لرو. لدی دو تاریخي ورسو افغانانو څه زده کړی دي تر ډیره د اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط په پولانډو پدمن صاحب تاسو څه په ور زیاتوي د اوریدونکو په خبرو باندې پولانډو لطفا
د غدوانو ورځ چې دی زمونږ له یو اعتراف غواړي شبر صاحب چې ولې د ثور ومه راغله او ولې د ثور اتمه راغله د دوارو عاملین چې مثلا لکه څنګه چې ډګروال چلوی چې د پلار د ګون غړی او د سنیت لره ولې نیت خراب شو اوس یو اعتراف په کار دی چې موږ وایو چې د ثور کودتا یا د ثور غمیزه دا یو تاریخي اشتباه وه که تېروتنه وه که خیانت و که جنایت وه او دا باید د همدې عاملینو د خولې نه واورو تر څو ملت مطمئن شي چې دغه شی یو پیښه په آینده کې نه تکرارېږي. د ثور اتمه تر شای دی او میړنی ملت جهاد میړانه مقاومت او د ستر امپراتوري رنگیدل پراته دي چې دا غینه منځنۍ اسیا آزاد شوه شرقي اروپا آزاد شوه د برلین دیوال ننګ شو ولې موږ څه وکړو موږ ته یو وران ویجاړ او کندر افغانستان او د یو لک شهیدان مزیت په داخلي جګړو کې ورتل هغه هم استخارات دي ولې په دې باید اعتراف وکړو چې ولې کابل ورته هېڅ څوک دې ته حاضر نه دی چې ما کابل ورانولو کې برخه اخیستې. تاریخ د دې لپاره لوستل کېږي چې موږ دا هغې نه عبرت واخلو او عبرت په هغه صورت کې اخیستل کېږي چې موږ په خپل جرم اعتراف وکړو. د دواړو ورځو عاملین اعتراف نه کوي نو چې نه کوي د یوې غمیزې پسې په افغانستان کې بله غمیزه راځي او تر څو چې موږ خپل جرمونو باندې اعتراف ونه کوو ملت ته رښتیا ونه وایو غمیز به په غمیزو سره ګالو او غمیز به د غمیزو د پاسه راځي.
مننه پاتمن صاحب. اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې دا پاتمن صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه په نور نړۍ کې چې کله سیاستوال تیروتنه وکړي او دا طبیعي خبره ده چې هر انسان په خپل ژوند کې تیروتنه کوي بیا اعتراف کوي او وایي چې دا غلط کار وشو. مثلا په آسیا کې د راډیو لاره چې زه ورته ګورم یو یو نیم کال وروسته په جاپان کې وسر ریاسم دی بډی وړي خبرې له خاطر مې استعفا کړی او له دولت او له اولس معذرت خوشتي. په افغانانو کې دغه شی پیدا نشو علت څه ده؟ یعنی
زما په باندې چون دغه ټول رهبریان چې دي یا د کسان چې راپورته شوي دي بېغنه چې دوی پوه شي دوی د بهرنیانو په لمسون په تحریک په تشویق په حمایت په همکاري باندې رهبري ته رسېدلي. دوی ته یوه انګېزه ورکول شوې ده او دوی په خپل د نورو په تحریک باندې د نورو پلانونو باندې د افغانستان د بربادي لپاره کار کړی دی. چون دوی واقعي رهبران نه دي نو دوی خاطر دوی هېڅکله هم دا اعتراف نه کوي او بلکې کوشش کوي چې هدیه زمې د خپل خیانت جنایت کمکاری کمیشه سودی افغانستان تا وکلاله اگه ده خدمت پنو بانده تیر که اپا اولس بانده زن پزور بانده اومانی او بدون شک که ده کسان پا ده خپل گردو که شامل کلی سه طول عمر دی مداهان او دوی ده گردو مدافع پاتی که تا سی او گوره چه خصوصا اتم ده سور بدون شک وم ده سور آغاز و بدبختی او هر فرصت چه پاکستان طول عمر و فکر کول سنگ و تلاستا ورشی اینه ده فرصت ده وم ده سور ده کودتا چه نومه به انقلاب که خود پاکستان تا پلاس ورغ لامنگ تیم ده رقم رهبران وطا کسی دویتا یو ده قد جنگ استراتیجی خوده لونه ده افغانستان آبادی او ده پرمختگ بخاطر بنده نو امدارنگ اتم ده سور واقع کم بدبختی سی ده مجاهدین پا نوم بنده حکومت زو فکر کمه چه منگه هیس نو افتخار نلر و سعیده چه بیچاره و حق معصوم انسانان فکر که چه واقعا ده شغال پا وران ده جنگی دلی ده زنیم قربانی کل او ده پاکستان پا لامسون بنده منگه یو غلط جهاد و که منگه اخپل افغانستان پا خپل بنده وران کلو نو زه فکر کوم چې همدغه د اتم د سور رهبران چې دي دا رهبران نه دي د پاکستان طرفه ګمارل شوي کسان دي او دوی به هیڅ کلم د ولس ته معذرت نه غواړي بلکې په ډېرې بېشرمۍ بېحیایۍ باندې
دلته بل سوال ده او بخښي مشران اغلې کړو خیل دلته د مشرانو خبره نه ده یعنی مشران خو کېدای شي تر اخره له ځانه دفاع وکړي په ټیټو رتبه کسانو کې دغه نن سبا هم په اروپا کې یا په امریکا او په کاناډا کې چې ورته ګوري په بهر کې سره ناست افغانان که چیرته په یو محفل کې یو خلقه یو پرچمه یو اخوانه یو هم په دې وډاله کې هم نه هغه په وډاله کې چې نه هغه ورته ایران ګوري ځکه چې خلقه له خلقې توبه دفاع کوي پرچمه له پرچمې توبه دفاع کوي اخوانه له اخوانه توبه او داسې دفاع کوي چې سلو په سلو کې فکر نه کوي که همدغه سي افغانان روان وي د دې ټیټې رتبې افغانان نو څرنګه به یوې نتیجې ته رسیږو چې له دې دوو ورځو څه زده کړو او د دې وطن لپاره او د وطن په ګټه یو کار وکړو
څنګه چې پاتمان صاحب د متاسفانه که موږ همدغه یو جرأت نه لرو چې اعتراف وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړي یا د موږ مشرتابه کوم اشتباهات کړي یا هغه تنظیمونه یا حرکتونه یا چپیان یا راستیان دی کوم نیمګړتیا ده فکر کوم چې یا خپل ځان کولول دی یا واقعاً بخښنه غواړم دا ځنې کسان واقعاً جاهلان دي چې نوزم دی فکر کوي چې په خپل دریز باندې باید پابند پاتې شي او هغه څخه دفاع وکړي باید جرأت ولري چې اعتراف وکړي چې کوم اشتباهات وسو رهبری صحیح نه و بهرانیانو لاس کې درلود موږ هغه ساحه ده خود آگاهی ته نو رسل چې سیاست چي ده یو د موږ مسؤلیت د افغانستان په وړاندې باندې څنګه ده موږ هر اشتباه کړه غواړ توجیه کو او هغه په خلکو باندې تحمیل کو په زور په جبر زه فکر کوم چې دا یو امزان کول دی عوام او افغانستان ته خیانت کوي هغه په جګه ساتل دي او هغه په دې ساتل
مننه په همدې برخې کې به د پوهان سپی نظر واخلم پوهان د افغانانو چې کله له ځانونو دفاع کوي د سیاستوال هر یو مقایسوي حالت راخلي مثلا ممکن یو اخوانه دا ووایي چې د فرزند حزب اسلامي خړې د جمعیت اسلامي خړې هغه دا خبره وکړي چې د خلقو پرچم ګوندونو غړیو خلګو وشل قیام موکو تر هغه خو بهتره یو ځکه چې په دین باور لرو خلقه یو پرچمای وایي چې مغلانه کول رشوت مینه اخیست فساد مینه کو نو یو منظم حکومت می جوړ کړي فکر نه کوي چې تر هغه چې مقایسه کوو دا به دارنګوی لکه یو مامور چې رشوت اخلي وای ټول اخلي نو زی ولونه خلم څنګه پوان صافه
هم دا خبر ده خبره دا ده صاحب چې اصل نقص او امغه قانون اساسی ده 1945 کال ده ظاهر شاه ده وخت کې ده چې قانون را وست تفکیک قوای اومنلا او هغه ابسولوتیزم مطلقیت د قدرت په شایي مشروطه بدل کړ د تشک نشته مګر هغه فصل چې هغه رښتیا هم آگاهی ملت ته ورکوله خلقو ته ورکوله هر فرد جامعې ویشتابه خواته بیول او بیا یې پخپلو ملي پرنسیپونو په اساس عمل کوو نه دا چې د خارجیانو د لمسون په اساس هغه تاسیس د احزاب وو هغه یې توشی نه کړه او احزابو اجازه یې ور نه کړه هماغه و چې یو تعداد د هغه وخت چون تقسیم د جهان په دې دوه بلاکو د شرقي او د غربي وو یو تعداد چې کمونیزم او سوسیالیزم خواته علاقه درلودله د روسانو د دوی د وارسا پک د غړو د خواته قوه کېدل، که درسته تلل مالته هم پیچکاري کېدل، او که دننه په افغانستان کې و هم تماسونه ورسره جاری وو چې څه باید وکړي دوی آینده دپاره چې قدرت په لاس کې ونیسي. او په مذهبي و سیلاسی غوندونو کې هم که رښتیا درته ووایم چې یوازې اسلامي مفکوره د افغانستان دپاره، د افغانستان په خاطر، د افغاني ملایانو یا د مجاهدینو یا د روحاني مشرانو په لاس کې به و په خپل اختیار به حرکت کوو. متاسفانه چې نه وو، دوی به هم د پردیو د خوا د افغانستان د ضد د حاکمیت د مخوانه چې پاکستان د پرنسیپ د اسلام په اساس تاسیس کړی وو انګریزانو په 1940 کال کې، نو هغو لاس وهل چې افغانستان ضعیف شي او خپل نفر په نامه د اسلام او دین راولي. نو په دې لحاظ باندې دومره زمینه دوی ته مساعده نه شوه په داخل د افغانستان کې چې سیاسون مبارزه وکړي، خلک هم وپیژني، او که څوک تر پلوي پیدا کوي یا طرفدار پیدا کوي یا رای اخلي، هغه به په خپل د فکري او ذهني او وجاهت د ملي په اساس خلک ورپسې راټولي. دې شي ته زمینه مساعده نه شوه، او اکثریت د جامع زمونږ تر ننه هم 80% بېسواده پاتې دي، چې دا د پخواني رژیمو نقطو چې سواد ته یې ملت نه پرېښوده چې که دوی باسواده شي بیا به قدرت ضعیفېږي. دا علت یې و چې خارجیانو مداخله وکړه، کودتاګانې راوړلې، او تر ننه پورې یو یې په خپل اختیار کې نه دي.
مننه. د خبرونې محدود وخت پاتې دی، په لنډو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. لومړی به د ډګروال نسیمی صاحب نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په هغه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت، په هغه وخت کې طبیعي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وای چېرته چې انسان وي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان د هغه وخت له تجربې څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
دبا دغه زده کړې مې چې په دغو ټولو تحولاتو چې افغانستان کې راغلي دي دا مې زده کړه ده، او خپلو هېوادوالو ته هم دغه وایم چې همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه، مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل، او دغه وجه سوه چې د وطن سره د مینې او د وطن سره د خدمت روحیه له خلکو سره نه وه، فقط د شخصیت او دغه شخص چې دی پلوی و د دوی تر شا دوی درېدل، او دوی که پوهېدل او که نه پوهېدل، ولې د دوی لاره یې تعقیبوله. دغه ډېر لوی زیان و افغانستان ته، او په راتلونکي کې هم دغه ده. خو خدای چې زموږ خلک، زموږ افغانان باید همیشه دی وطن په فکر کې ووسی نسبت تر شخص پورې، چې شخص پیدا کیږي او لمانځه ځي، مګر وطن همیشه د سړي په زړه کې باید ځای ولري. ځکه د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځي.
مننه ډګروال نسیمی، مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. پټمن صاحب، که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، مثلا د تیرو د ثور لومې راورسته چورته ګورو، د ثور په ومه باندې چې کله واک پرچمیان لري شول او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړیو ته ځانګړې کړې، لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې که چېرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي، دولتونه نشي ټینګېدی. اوس هم همداسې دی، فرضاً د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپله مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرضاً خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي، د دوی په وینا هغوی هغه دوهم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوې تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
چې بېرته ما په خپله صفحه کې په دې باندې یوه لیکنه کړې، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې، تاسو څنګه دا پاین دا وڅانو که او خلکانو ته دا تاسو کړه او مجاهدینو پام دی لا باندې راغلل او روسه زمون جمهوریت هم شو ال تعذاب ورشتونه که او نن چې طالبان دي هم اماغه سیاست کې شو مثلا تلويخ طالبان دي وو د سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ډول کړی یو ګوندی سیستمونه او د خپل ملګرو یا د خپل ډلې سیاست افغانستان په قحطرا حالت ته دی هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ او هم د بینالمللي روابطو په لحاظ باندې وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات خیانت او جرم کړی دی د خپل ملت نه معافه غواړو د خپل خدای جل جلاله نه معافه غواړو د خپل خلکو نه معافه غواړو موږ دی وبخي تصحیح دا ده چې راځي یو بل ومنو هغه چې د پرون خلک وو چې هر څه کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړی پورین تندې غږ ورکوم زما ورور دی هر جرم جنایت چې کړی کما کړی ما دی افه کې کده کړی دی افه کوم هغه چې پرون طالب و انتحار کوي نن په قدرت کې دی بالکل په قدرت کې منم دی مګر ما ومنه هغه دا ده چې اواز ته نشي کولای دا تجربه خلکانو تکرار کړی دا مجاهدینو تکرار کړی او دا موږ په جمهوریت کې تکرار کړی او دا داود خان هم تکرار کړی یو د بل سرونه خړلي راځي نور یو بل شتکو یو د بل درناوی وکړو او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایا اراده او اساسي حقوق ومنو پرته د دې بل لار نه لرو نړۍ ټول هیوادونه په همدغه پرنسپونو باندې ژوند کوي موږ په نړۍ کې یو جلا هیواد نه یو د نړۍ سره تړلي یو ټول سیاسيونو ته مې عذر دی سوال دی چې خپل ماضي یو ځل وارزوي او دا غبدی او کرغړنې ماجی نه دا عبرت واخلي چې راتلونکي او مستقبل په ګډه سره وړاندې بوزو او پدې کې دا ټول لګنی په سیاسي لحاظ ځاڅې پیشنهاد کوم چې راځي چې د ملي دیموکراسي مرحله یو ځل تیر کو هر څاته موقعي ورکو چې خپل نظریات وي که څوک په هر قسم نظام او رژیم معتقد دي نظر دی ورکی او په نتیجه کې همدا نظام او رژیم چې په هر نوم عنوان ده د ملت نه مشروعیت وخلی یعنی د ملت رایا او اراده دي د مشروعیت مصدر وي نه ټوپک د پردیو سره روابط او د نورو په وګو باندې قدرت تر رسیدل
مننه پاتمن صاحب په هان صاحب تاسو فکر کوي فکر نه کوي چې افغانانو له دې څلور څلوېشت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي بیرته صحوه په صحوه تکراري
برادا ولې چې دوی ته قدرت واره د خارجانو حکومت مفت لاس ورشي او خواري او قرباني پکې ملت ورکړي دوی بیا په هغه ملت باندې هم راي نه وایي نو دې لار ده چې اول هر څوک چې قدرت لري ټول ملت ته په اکثریت ملت ته د تعلیم او تربیه غمه وخوري چې دوی خپل پوښ خپل مشران خپل وټاکي باندې کې او دویمه دا چې اکثریت ونه لري باید خارجي لاسو فرمایشاتو په اساس باندې رفتار دلته ونشي که هر حکومتي تر هر نام لاندې تر هر مفکوره لاندې تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت ورتهونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی دوی داس نه لري دوام نشي کولای همدغه به تر څو چې دا ملت او د ازمکه او اسمانو همدغه خاورې موږ په دې مصیبت دوچاري دی یو بزي بل برازي هغه به نور خلق راولي
یو ډیر عادي مثلا یو سوال د داوود خان له حکومت راورسته خلکانو پرچمانو بیرق بدل کو بیا د وروسته بیرق بدل شو بیا د مجاهدونو په وخت کې بدل شو اوس طالبانو ورته کار کړی دی د ابله پښتنه خو مل پټمن صاحب نه هم وکړل چې فرضاً غوی هم خپل غړي او هغه کسان یوازې په خلکو باور کوي چې دوی ته نږدې وو اوس هم همدا کار روان دی فکر نه کوي چې دغه رقم کارونه حتی ممکن ده طالبان ور سقوط باید شي او ممکن ژر استاد صاحب
جی بالکل هغه صحیح خبره ده همدغه مقصد او چمده وایم چې طالبان هم دا ځلې چې راغلل دوهم ځلې موافق شول او خپل چې وایي چې موږ دا ځلې غربي امپریالیزم ته هم شکست ورکړی دی نو دا قربانیانې ملت ورکړي دي که موږ یو نیم میلیون د روکابانسانو په ضد شهیدان خیو دا د هیڅ تنظیمي د کور نه نه راوځي دا یو نیم میلیون افغاني میندې دي چې دا مجاهدین یې زیږولي وو او قرباني ورکړي دوه وخت هم همدا څه ده که امریکا هم شړلی ده همدې ملت ملک یې ته هر څه ته ځان ټینګ کړی دی هغه لاسپوڅو یې کار ونهشي کولی ولې چې په خیانت په مخ باندې ولاړل او طالبانو ته زمینه مساعده شوه چې قدرت ته راغلل دوی باید چې اوس تسلیم شي د ملت ته د ملت فکر ته دوی باید ترقي نه ونه ګرځوي مخه ورته بنده نه کی پریږدي چې ملت په خپلو پښو ودرېږي او هر نظام پسې چې ملت ولاړ وي هیڅ قدرت د دنیا یې لرې کولی بیاري.
مننه پوهان صاحب، تاسو د افغان میاندو قرباني ته اشاره وکړله. اغلې کړوخیل، د همدغو میاندو د نجونو مکتبونه که چېرته بند وي، له دې تیر څلور څلوېښت کلن تاریخ څه زده نه کړو، د افغانانو انجام به څه وي؟ د اوسني نظام انجام به څه وي؟
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید ووایم چې هر حکومت چې ولاو چې پوهیږو چې متاسفانه هر یو د نظامي مبارزې یا د جنګ له لارې نه قدرت ته رسېدلی دي. امیدوار یم چې نور افغانان سیاسي او مدني مبارزه زده کړي، نه همیشه د ټوپک له لارې، هغه هم د بهرنیانو په کومک په همکاري باندې خپل وطن ویجاړ کړي، افغان کوشي ته ادامه ورکړي تر څو پورې قدرت ته ورسېږي. په هر صورت متاسفانه هر یو د ټوپک له لارې قدرت ته رسېدلی. امیدوار یم چې نور ټوپک ته نه ووایي، نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په همسایګانو باندې اعتماد ونه کړي، بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي، هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي، بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لوبېتوب ورکړي. هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي، هغوی له نظره وغورځوي، هغوی محدود کړي، هغوی کنټرول کړي، هغوی له تعلیم او پرمختګ نه په اسلام منع کړي، دا د مطمئنه واوسېږي چې خپل مشروعیت لاسته را نه وړي او که کوم جرایم لري هغه به د لاسه ورکړي او د افغانستان تباهي باعث ګرځي. کې دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو بښنه غواړم څومره چې په نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي، کار وشي، موږ بغاوت ملکونه به پرمختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې باعث خوشبختی او پرمختګ ګرځي. غیر دغه نه به خودکامه، مغروره، دیکتاتوره او د بشري حقونو نقص کوونکي حکومتونه به له نابودي سره بل اخره مخامخ کیږي.
ډیره مننه اغلی کړو خیل پوهان وزیر صاحبای محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.